ته زی اسو گشپزی کوي مخکې د دې چې اشپزخانه ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي تر څو پورې کچې ته دې په ولې لاسو کې میکروب یا اشپزخانه چټل نه شي یا د تشناب ته زی او تشناب نو رسته راوځي مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلې دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کی نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډیره مهمه ده خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کیږي زکام پیدا کیږي ټوخی او پرنجه پیدا کیږي که چیرته یو څوک مریض وي ډیره ورته مهمه ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجه په وخت کې خپل لاس ونیسي چې مطلب هغه دغه د پرنجه کم ذرات چې دا باید محدود شي دا باید د دې په 2 متر یا 3 متر کې که څوک موجود وي او متر کې څوک ناس وي که دغه ذرات د محیط کې پاش شي دا مستقیم من غبل نفس نفس کې تنفس کې او تیرې او زه غم د مرض سبب کیږي نو که یو چیرته یا کچيري او سوق زکام اختوي خپل هم ځان وساتي مطلب ځان ګرم وساتي ماسک استفاده کی تر څو نور سوق مصاب نشي او یا په یو سند کې یو شاګرد مریض وي استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي او درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي کورنۍ کې یو سوق په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجي او ټوخی ډیر زیات لري هغه قرنټین شي قرنټین هم دا چې د نورو ایزولیټ شي د نورو کسانو خلک لريواله پیدا کی یو ورځ دوه ورځې درې ورځې عموما د مرض په اولنی سورزو کې د مرض انتشار ډیر زیات وي چې هغه کې که انفلوئنزا وي دا مې وایي ناروغي ده د تنفسي قطراتو په واسطه باندې دی انسان نه بل انسان ته انتقالیږي کچې ته کووېټ دی کچې ته نورې بکتریي ناروغي دي هغه د تنفسي مرض منځ راتګ سبب کیږي ناروغ ته پیدا کیږي پرنجه پیدا کیږي که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدل شي چې وچ شي خاورو کې لود شي انتقال شي او بل ځکه مطلب هغه کیمیا او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم د یو طریقه داخل شي نو هغه هم د مرض سبب کیږي نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې تمات دغه مرض د وجه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نشي تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نشي هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک پرنجه کوي ټوخی کوي یا خپل خراش کوي هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نشي ټولنې ته محیط کې پاش نشي وچ نشي نورو ساحو ته انتقال نشي د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نشي نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لریواله پیدا کړي لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نشي
ډاکټر صاحب شینواره په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نشي د باندې هوا را نشي اما دا څومره زیان رسي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نشي خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي ولې د ورځې د خوا نه کم از کم څلېری ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې اشدار خلاصې شي تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی ممکن هغه مصاب شي هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعضې مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري ولې هغه مرض لري هغه که دغه انفلوئنزا ووایي او که کووډ ووایي او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایي هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم را ونه پارېږي نو که چېرته د سلیری ساتو کې امکانات دا وي کوشش باید دا وشي کړتیا شدار اخلاص شي د یو سات دوه ساتو دپاره حتی تر ډیر وخت دپاره بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي ډېر زر له منځه ځي او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو نو داغه د مخنیوي لپاره یا د نورو مرزونو د مخنیوي لپاره د وتاکونو هوا تغییر او تبدیل دا ډیر مهم دی. کاشداري وي که دروازې وي دا باید دس نش له لرې سات اخلاص وي. صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي، کم از کم سهار کې غرمه کې مازدیګر کې دا باید خلاص شي تر څو دغه د هوا داخل د وتاک کې چې کومه هوا ده او عموما هغه کسان چې په دې وتاک کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي، هغوی به خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مر بدن کې کوم مرض دی هغه به بېرته په دې وتاک کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي، دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي. بل شخص چې دې وتاک ته راځي یا بل شخص چې دې وتاک کې ورسره یوځای زندګي کوي د هغې د مصاف کېدو سبب کېږي. او بهترین کار همدا دی چې د وتاک تغیر د هوا او د لمر شوا چې د وتاک باندې لګېږي داخل ته لاړ شي تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي د لمر شوا ډېر دا توانمندي لري ډېرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي. نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د وتاک ته لاړ شي، دا به ډېره ښه وي.
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبري وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړم، مننه کوم. اوس برا شو د دې په اړه باندې چې په دغه سی یو حالت کې چې وجود هم ډیر زیانګالی کیږي، د ناروغیو زیاتوالی هم شته، خطرونه هم ډیر زیات دي، خصوصا تنفسي ناروغي او په ژمي کې. او دا دغه سی حالت کې د بدن پیاوړی ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی او سړی یا خزي یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وي، تبان چې د ناروغۍ په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي. کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغه سیالاتو کې؟ ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتلی شي په دغه سیالاتو کې؟
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی، موږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخنی شروع وي یا مطلب روش وي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي. یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکوو چې هغه دلیل دا دی چې مرض ته خرابوي یا تنفسي سیستم لا تشدیدوي، د مرض د تشدد سبب کیږي. غوړو نه پرهیز ورکوو. ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلاد نه استفاده وکړي چې هغه کې ټول مثلا ویټامین سي ډېر ضرور ده، چې هغه لیمو کې دی، نارنج کې دی، یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي، همداسې تازه وخوړل شي، دي کې ویټامین سي ډېر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډېر رول لري. میوجات ډېر مهم دي چې هغه کافي اندازې سره کاربوهایډریټ لري یا مطلب هغه کې بعضې مهم مواد دي چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب ښه خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروټین دي، کاربوهایډریټ دي، شحنت دي. یعنی زموږ بدن هر یو برخه یو نوع دغې ته ضرورت لري، ویټامین ته یا یو نوع پروټین ته ضرورت لري. که چېرته زموږ خوراک منظم وي، زموږ خوراک قوي وي، زموږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نوع میکروب سره کولی شي. یو نیم میکروب چې قوي کیږي په موږ باندې هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزوری شوی وي یا زموږ خوراک ضعیف وي یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې که یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغوی هم خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغوی سبزیجاتو نه، میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي، د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي، نخود دي، شیدونه باید ډېره استفاده وشي، هګۍ دي. دا یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري خو په هغه خپل اندازه او په خپل کافي اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پرې هغه خپل مشکل پرې حل کړي. او که چېرته یو څوک مریض کیږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي، هغې لپاره ګرم مایعات ډېر مهم دي، هغې لپاره میوجات ډېر مهم دي، سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید دوی استفاده وکړي. د ډېرو غوړو نه استفاده کول، یخو مایعاتو نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کیږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د دې معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا امساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي. په دغسې حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څو څوک تشخیص شي بهتره دا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي، یا یو هفته ورځ وخت لري، یا لس یا څوارلس ورځې وخت لري، یا بعضې بکتریاګانې دي په هماغه اولو ساعتونو کې چې مطلب تداوي شي، اول څلوېښت ساعتو کې اته څلوېښت ساعتو کې ممکن جواب ووایي او د هغې د انتشار دغه وشي، مخنیوی وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغوی ټوخی لري، تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي، هغوی د انتشار سبب کیږي. بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کښېني، دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني، یو ځای ناسته پاسته کوي، دا باید لږ لرېوالی واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو، بیا انتشار یې کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغۍ کوي، هغه د سالمو اشخاصو څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یادوري وکړله چې ماسک استفاده شوه، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګله نیول یا خپل مخ اړول، یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي، د تماس په واسطه انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي، یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار یې پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو پورې د مرض بل چاته انتقال نه شي. همداسې تنفسي امراض دي، د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي، یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي، ممکن د تماس په واسطه انتقال شي، ځکه دې بار بار هغه پرنچې کړی وي په دې کالو باندې، د لاس باندې، محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نو ښه خبره دا ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، نو دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافېدو نه.
ډاکټر صاحب، د بحث آخري شیبو ته رسیږو، یو څه بل هم غواړم یادونه وکړم که تاسو غواړم خپل نظر پرې ورکړئ. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانه ټولنې یو جمعتونو ته ورځو، هغه ځای چې ډېر ګڼه ګوڼه په کې وي، لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې، یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعات ته ورځي، ممکن د دوی په منځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي. څه باید وکړي یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې؟ څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زمونږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوې لري. هغه څوک چې ناروغ وي هغې دپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي، خپل لمونځ نیمایي کې او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس مونږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی، خو جومات کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي، دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې دغه هغه ټولنې چېرته مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جومات شو چې هلته لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، لمونځ په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا ده چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي. دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي، ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پرهیز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنه کړي، ورته لاس ورنه کړي، ورته تر څو پورې د دې مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي، نو د دې مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي، او که ضرورت نه وي، اشدي ضرورت نه وي، باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته وروستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه وروستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ، نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی. مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي، په ښه ډول باندې مطلب که نو روغ وي او که ناروغ وي، خو تغذیه کی ځان خو خوراکو کی واکسینونه چې د چاته ضرورت پیدا کیږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تسموقات باندې ورته کیږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغه ته تنفسي مرض رسیدلی دی کوشش دی وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دې واخلي تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاف کېدو څخه بچ پاتې شي، او که بیا هم ضرورت پیدا کیږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسانو سره چې دا نږدې کیږي د هغې نه لږه فاصله واخلي، نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلی وي. او که چېرته یو څوک اراض علائم لري، تنفسي اراض علائم لري، ښه خبره دا ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب نظیف شینوار، ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مو اشتراک وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو موږ تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خپرونه کې مو د ژمي په مهال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې. دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې انفلونزایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواري هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کیږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چیرته خرچ لري نو هغه باید خخه کړي. او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغ کېدو مخه ونیول شي، او په وخت باندې دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډېره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغیو باندې اخته کیږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا، سینه او بغل لامل هم کیږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغه حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحه هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
गुलाब गुलाब फानान में पकड़े मजदूरे मुशी या बताता पाती चशी या बमाता पाती चशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी ची गुलाब गुलाब फानान में पकड़े मजदूरे मुशी ڈوڈے دی گرما دمنگی او شي دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دا شي ولے والے دا سيو شي چی گلاب گلاب زوانان میں وپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑا شی ولے والے دا سیو شی چی گلاب گلاب زوانان میں وپردے مزدورے ملوشی
آزادی ریڈیو اتلیر وش ساتھا لتا سو سردہ
بری نغمه د بلبلانو کړي شیلا سره خبرې د فکر اندېښنې کوي دانا سره خبرې د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبرې چشپوند آبادې کوي سهارا سره خبرې مجنون هم د سهارا کوي لیلا سره خبرې زاهد کوي په کنج کې د مولا سره خبرې کوي هم لیونی خپل سودا سره خبرې لګیا دی دنیا دار کوي دنیا سره خبرې دیندار کوي حورانو د ماوا سره خبرې نو کوي ټوله دنیا ټولی دنیا سره خبرې انصاف نو شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بند سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلاڑو داد ٹول
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
کم خوگی گی دوستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی دوستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
جمبولا بتا سنا بفا منگا بتا تواجم مولا بتا مفتون بفهمت گفتا تا بداغت با مربا دیل و رجانا نیام بی کنی بردی دلگ مزل دلخا نیام با کنی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیاما دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیاما ای دمران نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی گی وی دمران نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دویا کم خوگی گی داستا بطلو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی